با خود داریم. خوش آمدید سالون سید.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب او قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان حکومت د طالبانو او امریکا د موافقې د ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي له امریکا سره پر لاسلیک شوې موافقې ولاړ دي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې طالبان اوربند ته وهڅوي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د واکسین ورکړه پیل کړې ده او ایران د کرونا د نوي بڼې پر خپرېدو اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه یې کړي دي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هېواده د ځواکونو د استلو پروسه هم ونه دروي. شاغل قریشی له رسنیو سره په خبرو کې ویلي امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتک پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې چې پرون ماښام خبره شوې راغلي طالبانو په بیساري ډول تاوتریخوالی زیات کړی او د سولې د خبرو په وړاندې تازه خنډونه جوړ کړي دي. افغان دولت ویلي پاکستان او نور نړیوال شریکان باید طالبان دې ته وهڅوي چې له ترهګرو سره اړیکې هم وشلوی. امریکا په افغانستان کې خپل پوځیانو ته د کرونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی دی. دا خبره د امریکا سٹار ان سٹرایپس ورځپاڼې چې د پوځ اړوند موضوعات خبروي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له قوله لیکلې ده. په خبر کې راغلي افغانستان ته د موډرنا واکسین بستې د جنوري په 18 لیږل شوی او د جنوري په 13 امریکایي ځواکونو ته دا واکسین پیل شوی دی. په خبر کې د امریکا د پوځ د مسؤلانو په قول راغلي چې په لومړي سر کې دغه واکسین هغو کسانو ته ورکوي چې له کرونا وایرس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او بیا یې خپلو ټولو کارکونکو او قراردادیانو ته تطبیقوي. له دې وړاندې د افغانستان دولت هم ویلي چې تر راتلونکي وړي پورې به مرسته کوونکي هیوادونه د کرونا واکسین ورورسوي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن بیا د سیالۍ ډګر ته راوځي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دویمه لوبه ده چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي لوبه د سهار په 10:30 پیلېږي او د افغانستان د ملي تلویزیون سپورت چینل په ژوندۍ بڼه خپروي.
دا لوبې خورا مهمې او ارزښتناکه دي ځکه چې له همدغه لوبو لوبډلې کولی شي چې نړیوال جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړي. هر لوبډله هڅه کوي چې په دې لوبو کې بریا ترلاسه کړي، خو د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله یا د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري.
افغانستان خپله لومړۍ مسابقه د 1600 منډو په توپیر ګټلې وه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کرونا وایرس د نوي بڼې په اړه اندېښنه وشوه او وی ویل په راتلونکو څوونیو کې به د کووید 19 ناروغي ضد واکسین پیل شي. ایران په منځري ختیځ کې تر نورو ډیر د کرونا له کبله زیانمن شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په یو تلویزیونی وینا کې ویلي تر هغو چې کورنۍ واکسین جوړ شي په بهر کې تولید شوی هغه اړین دی. روحانی ونه ویل چې له کوم بهرني واکسین څخه به کار واخلي. ایران تیر میاشت خپل کورنۍ واکسین ازمیشت هم پیل کړ. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 50,000 ایرانیان په کووید 19 ناروغي مړه شوي دي، خو داسې راپور نشته چې وایي ممکن تر دې خورا ډیر کسان په کورونا مړه شوي وي. ترکیه وایي د پناه غوښتونکو د قاچاق یو لویه ډله یې نیولې ده. د ترکیې د انادولو خبری آژانس تر راپور له مخې دوه اویا تنه په 12 ولایتونو کې د هم مهالو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د دې آژانس پر اساس دغو کسانو د افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، عراق او سوریې په شان هیوادونو زرګونه پناه غوښتونکي د ترکیې له لارې اروپا ته په قاچاق وړل. په راپور کې ویل شوی چې د دغو قاچاقبرو له نیول کېدو سره د هغو 1,400 پناه غوښتونکو په اړه هم پلټنې پیل شوي چې دوی ترکیې ته راوستي دي. د ترکیه امنیتي ځواکونه د انساني قاچاق د دې ډلې د 22 نورو غړو د نیولو په لټه کې دي. واشنگتن له مسکو او غوښتل چې نیول شوي مظاهره چانه او خبریالان خوشی کړي. په روسیه کې د پرونیو مظاهرو په محل چې د کرملین د مخالف الکسی نوالنی د خوشی کېدو په هدف وشوي، څه باندې 2000 کسان ونیول شول. واشنگتن له مظاهره چانو سره د دوی په وینا د پولیسو تاوتریخچان چلند غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي نیول شوي هغه کسان دي چې د مظاهرو لپاره یې له خپلو بنسټیزو حقونو استفاده کوله. اروپایي ټولنې هم په روسیه کې د مظاهره چانو نیول غندلی دي. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلی په روسیه کې د مظاهره چانو په پراخې نیونې او له هغوی سره په شوي زور زیاتي خواشینی دی. د امریکا د ملي راډیو تلویزیون مشهور کوربا او ویان لاری کینګ د 80 کلونو په عمر مړ شو. کینګ له 1950 تر 2010 پورې د سی این این د لاری کینګ سره په ژوندۍ بڼه خپرونه کې ډیر شهرت ته ورسید. کینګ د خپل مسلکي ژوند په مهال د نړۍ له مشرانو د سینما لستورو او لوبغاړو سره لسګونه زره مرکې کړي دي. د هغو مشهورو کسانو له ډلې چې کینګ ورسره مرکې کړي د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف له جرالد فورد نیولې تر باراک اوباما پورې د امریکا د ولسمشرانو دالای لاما او بل ګیټس نمونه یادولی شو. پر لاری کینګ باندې په وروستیو کلونو کې له دې کبله انتقادونه وشول چې د روسیې له آر ټي تلویزیون سره همکاري کوله. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د موافقې د بیا ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي دوی دا موافقه پوره رعایت کړي. امنیتي چارواکي وایي د لشکرګاه په شاوخوا کې طالبانو ته درنې مرشوبلي اوښتي. په کندوز کې جګړو زرګونه کورنۍ بې ځایه کړي، بې ځایه شوي لشکې له خوا وغواړي.
دا جنگونه نور ختم کوي، مونږ د دې جمی په سر جمی راووتلې، یخنی د مونږ اړ ماشومان لرو.
دولتي ادارې به نور د بهرنیو تولیداتو په ځای داخلي حق اخلي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. اته بجې او اته دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه اوریدای شي. طالبان وایي دوی له امریکا سره د شوي هوکړې ټولو مادو ته ژمن دي او ټینګار کوي چې له کومې کړې ژمنې نه دي پشا شوي. دوی دا خبره د امریکایي چارواکو د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړې چې ویلي دي له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې لاستیک شوي هوکړه ارزوي. په امریکا کې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د نوي ادارې دوو جګپورو چارواکو د دغه تړون د بیا ارزولو خبره کړې او د افغانستان دولت یې هم هرکلی کړی دی. په دې اړه راپور لرو چې اسدالله لودینی وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان او د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر انتونی بلینکن چې دواړه د نوې ادارې لخوا تازه ګمارل شوي له طالبانو سره د دوهې تړون د بیا ارزولو خبره کړې. دوی ویلي دا باید وارزول شي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د بامفهومه خبرو د پایل په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دي او کنه. د دوی له دغو څرګندونو وروسته طالبان وایي چې د دوهې د تړون له هیڅ یوې ژمنې نه یې سرغړونه نه ده کړې. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ستونزې د سیاسي جوړجاړي یوازینۍ لار د دې پټکو د دوهې د تړون په لیکول دي.
ان کې معزل افغانستان از طریق ډیپلوماسي حل ګرځد او نیروهای خارجي طبق توافقنامه
کې ملي ګام دادې چې د افغانستان لنجه له سیاسي لارې هوارسي او بهرني ځواکونه د طالبانو د اسلامي امارات او امریکا د هوکړې له مخې له هواد ووځي. موږ د خپل اړخ یو ور بیا وایو چې د هوکړې د هرې مادي عملي کول د ټولو لپاره شکار دی. موږ هغه ژمنو ته ولاړ یو چې هوکړه کې مو کړی دي له مقابل لوري هم غواړو چې په هوکړه کې کړی او زمونږ باندې و درېږي
چې د توافقنامه نه موده ملتزم بشد.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9 یعنی نږدې کال وړاندې په دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک شو. له هغې راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه تړون پر منځپانګه شک کوي او د بیا کتنې غوښتنه یې کوي. امریکایي چارواکي وایي که دغه تړون کې د افغانستان د تیرو 2 لسیزو بریاوې خوندي نه شي بې معنا دی. تړون کې د طالبانو اساسي ژمنې دا وې چې تاوتریخوالی به کموي، پر بهرنیو ځواکونو به بریدونه دروي، له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې شلوي او د افغانستان له خاورې به بیا د امریکا پر ضد کار نه اخلي. طالبان که څه هم دغو خبرو ته ځان ژمن بولي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له القاعده سره یې هم اړیکې ساتلی دي. معلومه نه ده چې د امریکا نوې اداره به له طالبانو سره د هوکړې تړون څنګه او څه وخت وارزوي، خو افغان دولت چې په لومړي سر کې هم د دغې موافقې د ځینو ټکو مخالف و، د امریکا د دې دریځ هرکلی کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال او سرپرست عبدالله خنجانی:
جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې غوښتنه لري چې دغه ارزونه د افغانانو له غوښتنې سره برابره وي چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمیدل او یوې پایدار او عادلانه سولې ته رسیدل دي.
په ظاهره د همدې خبرو له کبله دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د دویم پړاو خبرو د پرمختګ کوم ښکاره څرک هم نه لګیږي. د دولت د مرکچی پلاوي یوې غړې شریفې زرمتۍ پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډلې لا هم د اجنډا د لومړیتوب ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
راپورونه وایي چې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې لا هم نښتې روانې دي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا غړي وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونو ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړي، خو لا هم د لشکرګاه ښار ځینې برخې د طالبانو په لاس کې دي. ولایتي چارواکي بیا د لشکرګاه د شاوخوا په تصفیوي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرشوبلو د اړولو ادعا کوي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د میزان یتلی پر 15 نیټه سلګونه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه شار پر مرکزی امنیتی پوستو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال د لشکرګاه ځینې برخې ونیولې. د طالبانو تر دغه بریدونو وروسته د مرکز کابل څخه زیات شمیر اضافي کمانډو سرتیری د وسلوالو د ځپلو په موخه لشکرګاه ته ولاړه او هلته یې د ځایي سرتیرو په ملتیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړه. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مسولین وایي که څه هم افغان پوځیانو دغلته زیات شمیر سیمې بیرته د طالبانو څخه پاکې کړي، خو وایي د لشکرګاه ځینې برخې لا هم د طالبانو سره دي. د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان تېره شپه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
څلورمه حوزه د طالبانو په لاس کې ده په مکمل ډول. په لسمه حوزه کې جګړه روانه ده، په دریمه حوزه کې جګړه روانه ده.
د هلمند امنی کومندانی مسولین بیا وایي دوی په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو څخه ګڼې سیمې پاکې کړي او یو شمیر ولسوالیو ته غزیدلې لارې هم خلاصې کړي دي. د دغه ولایت امنی کومندان جنرال ولیجان سرحدي رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې په تېره اونۍ کې د یاد ولایت ناوي ولسوالۍ ته غزیدلې لاره خلاصه کړې او لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتلو ادعا کوي.
اوس الحمدلله د هلمند وضعیت ډېر ښه دی، هېڅ خبره نشته. د ناوي لار مشکلات پکې چلته مو دښمن ته ډېر سخته لپاته نیولې دي. یو سل شپېته نفر هم د دښمن وژلي دي، 50 زخمیان دي او ډېرې وسلې په لاس راغلي دي. او دښمن د ټول هلمند په منطقه زه نه پرېږدم، وهمې او دغه منطقې څخه بس.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د هلمند د دغه جګړې څخه د راپورونو پر اساس زرګونه کورنۍ هم
د هلمند په شان په کندوز کې هم پر لپسې جګړې دوام لري او له کبله زرګونه کورنۍ مجبوره شوي دي چې خپلې مینې پرېږدي او د ولایت مرکزی برخو ته ولېږدي. بې ځایه شوي کورنۍ وایي دوی د ژمي په دې سړې هوا کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له کبله په سخت کړاو کې دي. له کندوزه په دې اړه راپور لرو.
په کندز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. دیرش کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې ښځلې د کارتونونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي.
دا جنګونه نور ختم کړي، موږ د دې جمې په سره جمې راووتلو، یخنۍ ده، موږ واړه ماشومان لرو او موږ سوله غواړو. بس د دواړو طرف ته موږ ته تاوان دی چې مړي کېږي او دغه کېږي، دا جنګ بس سوله راولي.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګلاغا هم د جګړو له کبله بې ځایه شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ په دې جدي په سخت ورځو شمو غواړو چې په موږ د خپل کورونو نه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرم چې جنگ دې بس کې او صلح دې وکړي او د نور دې بدبختۍ نه موږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د څو خبره په جنگ د وسیله د وجه نه مایوس شوم.
خو د کندز دی والی وایند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوان دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړي تر څو په وخت سره پر بې ځایه شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 20,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 10,000 هغه کورنیو چې هغوی ته خوراکي توکي حتی نغدي مرستې هم رسېدلې دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو تر څو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې څنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له راتلونکي 2014 کال څخه به د افغانستان په دولتي ادارو کې له داخلي تولیداتو کار اخیستل لازمي شي. په ورته وخت کې یو شمېر سوداګر وایي دا کار به د کورنیو تولیداتو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په دې اړه راپور لرو.
په کابل کې له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په موخه د افغانستان ملي تدارکاتو ادارې او د صنایعو او قانونو خونو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. مسؤلین وایي دا هوکړه لیک به د کورنیو تولیداتو کیفیت او کمیت لوړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونو اجرایي مشر رحیم الله سمندر د شنبې په ورځ د دې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دې سند په لاسلیک سره به ټولو پروژو کې له کورنیو تولیداتو څخه د کار اخیستلو لپاره لار هواره شي.
له دې هوکړې سره د ملي تدارکاتو اداره موږ سره مرسته کوي چې د افغانستان ټول داخلي تولیدات یو ډیټابیس کې ثبت کړي. دا ډیټابیس د IVRC په نوم یو مهم ډیټابیس دی چې له لارې به د افغانستان ټول تولیدي شرکتونه معرفي سي.
ښاغلی سمندر زیاته کړه کورني تولیدات څه د پاسه 8 برخو کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د ملي تدارکاتو مسؤلین وایي د دې هوکړې په لاسلیک سره به په 1400 لمریز کال کې دولتي ادارو کې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه اخیستل الزامي شي. د ملي تدارکاتو مشر الهام عمر هوتکی
د دې هوکړې په لاسلیک سره به د 1400 مریض کال ټولې دولتي ادارې مجبوري وي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کړي. هغه لیستونه چې ستاسو له خونو راځي دولت اړ دی چې هغه وپیري. د دولتي ادارو شرطنامې چې د ولسوالیو مرکز ولایت محلي حکومتولۍ څخه راځي د مقابل لوري شرطنامې کې باید ولیکل سي چې وطني.
افغان سوداګر هم دا یو نیک ګام او د کورنیو تولیداتو د دودولو برخه کې اړین یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2 پروګرامونه لرو. خو اوس چې په افغانستان کې د ورځې 8:40 شوې، توجه وکړئ صالح محمد صالح ته چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
پا فارن پالیسی خبرونې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر امکاناتو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلی چې جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان جګړه څاري او د افغانستان د سولې نازکه پروسه ورته په میراث پاتې کیږي. د فارن پالیسی د لیکوال لارل میلر پر اساس د بایدن د ټیم غړیو په زغرده ویلي چې د سولې پروسه به پر مخ یوسي. د افغانستان د سولې پروسه د تیر کال د سپتمبر پر 12مه وروسته له دې پیل سوه چې د همدغه کال د فبروري پر 9مه د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک سوه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل چې د امریکا او طالبانو د فبروري د 9مې نیټې پر موافقې به بیا کتنه وکړي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر کې څه هم د افغانستان د سولې پروسه ډیره ورو پر مخ ځي، خو بایدن باید دې پروسې ته موقع ورکړي. د لیکوال په باور د افغانستان د مرکچی پلاوی او طالب پلاوی ترمنځ په خبرو کې اساسي اختلافات شته او دې ته په کتو د بایدن حکومت باید پریکړه وکړي چې له طالبانو سره سوي موافقې ته ژمن پاتې سي او که پوځي ماموریت وغځوي. د فارن پالیسی لیکوال د افغانستان د ماموریت په اړه د دوو نظرونو یادونه کوي او وایي چې ځینې فکر کوي امریکا په افغانستان کې خپل هدف چې د القاعده شبکې ځپل وو ترلاسه کړي او نور باید خپل پوځیان په هر صورت وباسي، خو ځینې نور پخواني چارواکي وایي چې باید امریکا خپل ماموریت ته دوام ورکړي او طالبان پرې نږدي چې واک ته په هیڅ شرط ورسیږي. رولنګ سټون خبرونه د خبرونې د کابل کندهار پر لوی لارې لیکنه خبره کړې ده. په سر کې لیکلي پر دې سړک امریکا 300 میلیون ډالر ولګول او معنا یې دا و چې دا لوی لار به د نوي افغانستان سیمبول وي، خو هر څه د امریکا د دې اوږدې جګړې خلاف روان دي. د کابل کندهار لوی لار په ډېرو برخو کې کندو کپر سوي، پلونه او پلچکونه یې طالبانو په ماینونو او بمونو الوزولي او پر دې لار تلونکي مسافر ځان امن نه احساسوي.
د روسیې د پلازمېنې مسکو په ګډون پرون د دغه هیواد لسګونه شارونه د لوی مظاهرو شاهدانو. مظاهره چانو د کرملین د سرسخت مخالف الکسی نوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. پولیسو د مظاهرې پر مهال سلګونه کسان نیولی دي. په دې اړه راپور ته غوښتي چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
دا مظاهرې په تیرو څو کلونو کې د پراخوالي له کبله په روسیا کې بې ساري بلل شوې دي. مظاهره کوونکو له توقیفه د روسیې د منتقد الکسی ناوالني د خوشی کېدو غوښتنه کوله. نوموړی یو اونۍ وړاندې جرمني کې له درملنې وروسته مسکو ته ستون شو چې هوایي ډګر کې د پولیسو لخوا ونیول شو. زرګونه مظاهره کوونکي د مسکو ښار په پوشکین میدان کې راټول شوي وو. دوی هغه مهال له پولیسو سره ونښتل او ډبول شول چې پولیسو یې د نیولو او موټر ته د پورته کولو هڅه کوله. پولیس بلاخره وتوانیدل چې مظاهره کوونکي له دغه میدان وباسي. له دې میدان 2 کیلومتر لري زرګونه نور مظاهره چان راټول شوي وو چې پولیس د واورو په توپونو وشتل. چارواکو ویلي 4000 کسانو پرونی مظاهرو کې ګډون درلود، خو رویټرز خبري اژانس د مظاهره کوونکو شمیر شاوخوا 40000 یاد کړی. د پرونی مظاهرو پر مهال د الکسی ناوالنی میرمن یولیا ناوالنیا او د ناوالنی یو سکرتر لیوبول سوبل هم چې پوشکین میدان کې مظاهره چانو ته وینا کوله نیول شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې صحنې هم خبرې شوې چې د پولیسو د تاوتریخجن چلن ادعا پکې کیږي. په یوې صحنې کې لیدل کیږي چې یو پولیس د یو مظاهره کوونکي پر غاړه خپل زنګون ایښی. د بخنی نړیوال سازمان د مظاهره کوونکو نیول غندلې دي. الکسی ناوالنی چې تیر ریاکشن به ونیول شو د 13 ورځو په مخه بندي شوی. هغه مهال ناوالنی او نږدې کسانو یې خلک د روسیې د دې اقدام پر ضد مظاهرو ته راوبلل. ناوالنی د تیر وړي په روسیو کې سخت ناروغ او د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. هلته معلومه شوه چې نوموړی په نوویچوک ګازو مسموم شوی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
ترانی او داریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د شمال زوند سوداګری او صنایعو خونه په بلخ کې د شزو لاسي صنایعو ته د پلور د بازار د نشټون په خاطر اندیشته شي. په شمال زوند کې د دې خونې د شزو د څنګ مسؤل وای سره لدی چې د کورونا له دوهمې څپې وروسته وزه شوی بندیزونه لري شوی او اروپا ته د بلخوي د هلیس هم بیا فعال شوی. خو په دغه ولایت کې د شزو د لاسي صنایعو کاروبار د بازار د نشټون په خاطر له ماتې سره مخامخ دی. په دې اړه له بلخ راپور لرو.
از وقتی که امی کرونا که آمده بسیار فروشات کم شده.
سالوردیش کلنه همیرا پا عربستان که لدوه لسیزو مهاجرت روسته کابو دوه کل پخواه خپل تاتو بی بلخ تراغلی. هغه د مزار شریف پا رابی بلخی مارکیت یا خزو تا ده سوداگره پا زنگری بازار که ده لسی صنایع و ده تولید و کارخونه لری. همیرا پا دغه کارخونه که لسی صنایع لکه لاسی باکس د ناوې جامې افغاني خنه او نارینه وو ته واسکټ جوړوي. دا وایي چې د کورونا تر شیو مخ کې کاروبار تود وو او د ورځې کابو درې تر 3.5 افغاني توکي پلورل. همایرا وایي خوس توکي ته د بازار د نشټون په خاطر د کارخونې فعالیت لمات سره مخ دی. هغه وویل
بسیار مې صنایع دستیرم فروشات کم شوه.
د لاسي صنایعو خرڅلاو ډیر کم شوی دی. د لاسي صنایعو پلور د پخوا په پرتله په هیڅ حساب دی. دلته زخپل لاکټ لاسمندونه نانځکه او جامې په لاس جوړوم.
هغه له همیرا وایي چې د کورونا د شیو او لامل یې د بندیزونو په وجه کېدو بلخ کې د سوداګرو خزو فعالیت ورو ورو لمات سره مخ شو. هغه وایي چې حکومت باید د هغوی د تولیداتو د خرڅلاوي د ښکېدو په خاطر د لاسي صنایعو مختلف نندارتونونه جوړ کړي. په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه د ښځو څانګې مسؤله شکیبا شکیب وایي چې سره له دې چې د کورونا له امله وضع شوي محدودیتونه لرې شوي او بلخ اروپا ترمنځ هوایي دهلیز بیا فعاله شوی، خو د سوداګرو ښځو لاسي صنایعو ته بازار نشته.
یوی جاپانی کمپنی په مصنوعي ذهانت سمبال نوی تلویزیونونه نندارې ته وړاندې کړل. د ډیلی میل راپور سره سم سونی کمپنی وایي نوی تلویزیونونه د انسان د مازغو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه شي چې لا ژوندي او حقیقي ښکاري. د تلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا آرتیفیشل انټلیجنس پروسیسر لري چې د انسان د مازغو په شان عکسونه پروسس کولی شي. دا پروسیسر د تلویزیون د شخ او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې هغه فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی. له بلې خوا ال جی کمپنی وایي سپک او نری لپټاپونه یې جوړ کړي او بیټري یې په یو وار چارج نږدې 40 ساعته کار کوي. د ال جی په وینا دا بیټري ژر چارجی شي او 9.5 ساعته پر لپسې ورڅخه کار اخیستل کېدی شي. دا لپټاپونه په درو سایزونو کې جوړ شوی، یعنی 18 او 14 انچه. 14 انچه یو کیلو وزن لري او په ټابلیټ هم بدلیدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د خان عزیزم د زابل ولایت څخه ورته له سلامت څخه مې د خپل هیواد د مشرانو څخه غوښتنه ده چې نور دې دې جنگ ته د پای ټکی کښېږدي. زما 10 کاله عمر دی. په 10 کاله کې ما نه په شپه باندې سم خوب کړی او نه په ورځ باندې سم ګرځېدلی یم. نو څلور ساعته شپه او ورځ زموږ تر غوږو د ټوپک غږ راځي. نو د خدای په خاطر باندې چې دا کوم افغانان نن وژل کېږي او در فدر حال د اعتماد زموږ په دروازو کې دریږي.
الو السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه زبیره مننه کوم. دغه د باګرام بندیان چې دی چې ما ته معلومیږي د ځینې وخت سره دی خو د سې نه سره کېږي په وخت باندې دی ناست. دا باید بندیان د سې سره سي او دی آزاد کړو.
ما اجازه مسیما د زما پیغام په وسلوالو مخالفینو باندې هم دی او په حکومت هم دی چې پخپلو کې جګړې کوي خو دا وینه ته یوازې دا باید بند کړي نو خبریالان دي نه وژني طالبان باندې مختصر چې هغه طالبان چې مشران یې په قطر کې دي پخپلو جنګیالو جګړو کې د خبریالانو ساتي خبریالان نه وژني خبریالان هغه څو دي چې دولت غږ تر مزورونه رسوي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
اته بجاو دیرش دقیقی شپې اوس هم د لنډو خبرونو نوبت دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه یې کړي وي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی دی. دا خبره د امریکا سټار اند سټرایپس ورځپاڼې چې د پوځ اړوند موضوعات خپروي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له قوله لیکلې ده. په خبر کې ویل شوي افغانستان ته د مدرنا واکسین بستې د جنوري په 18مه لیږل شوي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن بیا د سیالۍ ډګر ته راوځي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه ده چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د دې مسابقې نتیجه د دواړو ټیمونو په چیرې بیا د آیرلند لپاره ډیره مهمه ده. د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې په اړه اندېښنه وښوده او ویل په راتلونکو څو اونیو کې به د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیل شي. ترکیه وایي د پناه غوښتونکو د قاچاق یوه لویه ډله یې نیولې ده. د ترکیې د انادولو خبري اژانس راپور له مخې 2 اویا تنه په 12 ولایتونو کې د هم مهالو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. واشنگتن له مسکو وغوښتل چې نیول شوي مظاهرچیان او خبریالان خوشي کړي. په روسیه کې د پرونیو مظاهرو په مهال چې د کرملین د مخالف الکسی نوالنی د خوشي کېدو په هدف وشوې څه باندې 2000 کسان ونیول شول. او د امریکا د ملي رادیو تلویزیون مشهور کوربه او ویان لاری کینګ د 80 کلونو په عمر مړ شو. د روانې خبرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او همدارس ژوند په شیبو کې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وي د بیروزګاری د لاسه گیم وي.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړی کی ناس ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کله لس ویډیو لوبو بدل سي.
دا تان څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکي ډول وشي، خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبي دي چې که په فزیکي ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبي هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅیږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له 10 بجو یې پیلوم. د شپې تر 2 یا 2:30 بجو لوبه کوم. سهار 10 بجې راپاڅیږم بیا دولس بجې خوانځي ته ځم او تر مازدیګر هلته وم. لا خوانځي ورسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپل ورسره علاقه ده او بل ملګری مې هم را سره دی چې په شریک لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوی ورسره کوي یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي د ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبې وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دی چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه سی گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغه سی گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بلدا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځنی چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو او بوختیاو ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلیږي وایي ډیر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتر چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چېرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وهي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه، وروره کاروبار نه لري، کور کې بیکاره وي، وروره یو صرف درس وایي، نور تمامه روز گیم ته ناست وي. زه خپله هم ګوره گیم وهمه، کنه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شمه گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپله دا کار کم کړي. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې وروره درس وایي، درس وخت یې خپل درس وایي. فقط دومره وکړي چې د ورځې نیم ساعت یا یو ساعت گیم ووهي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو یې حتما ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپل انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي، ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړې وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي، نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یاترا د لیندۍ میاشتې په 28مه یوه اعلامیه خپره کړه چې په افغانستان کې د پبجي په نوم د آنلاین ویډیویي گیم د بندېدو پریکړه کړې وه، خو دا ویډیویي لوبه لا تر اوسه هم نه ده بنده شوې. د اترا ادارې ویان سعید شینواری وایي د دې لوبې د تخنیکي بندولو پړاوونو کار کوي.
دغه رپورټ د جلساتو بورډ ته راځي، بورډ پریکړه وکړه، البته پریکړه وکړه چې دا گیم باید بند شي. اما داسې نه دي ویل شوي چې دا گیم د سر د سبا نه بند شي. اما دغه گیم بندېدل تخنیکي پړاو لري. اوس شرکتونو سره په همدې تړاو باندې موږ نیګوشیشن کوو چې دغه گیم له کومو طریقو نه بندېدای شي. دوی لومړی خبره موږ ته دا وکړه چې IP له لارې خلک کولای شي چې د یوې IP نه لاړ شي بلې IP نه گیم ته ننوځي. همداراز دا یو پورټل اپلیکیشن دی، نو د دې گیم د IP له لارې بندول دا ډېر سخت دي. نو دا ویب سایټ نه دی چې هلته ډومین بند کړو بیا نو د تل لپاره بند شي. نو بیا ڈی پیکټ انسپیکشن یو وړاندیز و شي. دا سیستم کولای شي چې ډیټا په وړو وړو پاکټونو وویشي او خلکو ته چې زی هغه سنسر کې او هغې نه وروسته دا گیم بند کړی شي. په دې تړاو باندې شرکتونو یو ملاحظه دا لرله چې دا دوی لپاره واردول ډېر سخت دی. بیا کمیټې غونډه وکړه او کمیټې همداسې پریکړې وکړې، نظرونه وړاندې کړل چې هغه به بیا اوس بورډ ته موږ وړاندې کوو چې د دې ګیم بندول په تړاو باندې دغه ستونزې دي تخنیکی. نو کمیټې بیا ځینې وړاندیزونه هم بورډ ته کړي دي چې له کومو لارو دا ګیم بندېدای شي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی دار ته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیوي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي، چې ډېری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان پر آسیا هیوادونو کې د لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته، خو 15 میلیونه تر 1 میلیونه خلک دا لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په کیفیت جوړ شوی دي، او مهم موضوعات دي. خو ډیری لوبې جنگی لوبې دي، هغه سیمینوال لري. نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونی، موټر بایسکل ځغلونی، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري، څنګه کاملي میدان ته نشي رسیدلی، نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که پر څوک په کرکټ کې ډېر لخمن د خو عملن کرکټ نس کوي، نو د ویډیو لوب لري دغه تند خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې یغه ډیر مارکیټینګ ورته سوی د دې لوب ته، تر څنګه په دغه لوب باندې پنګونه ده. د دې لوب ډیر کوي الگوریتمونه کاروي، چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي. د سره سي دی او مالک چا علاقه او څغواړي څه ډول لوب خو خوي، دغه په اساس باندې خلک ویډیو لوب ته ډیر جذبيږي.
مننه. د چډیر ځوانان دغه لوب ته وخت ورکوي، ساس په نظر د دې پایله
هم مثبت هم منفی تاثیرات لري. خو په ټوله کې که سړی راټولوي، نو منفي تاثیرات تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لري اوسېږي، او کای له اړیکو ستړي سي، غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکې. یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې سره مرسته کیدای، مثبت تاثیرات دي. که پرس کې څوک پایلوټ ته، نو هغه غواړي دی ویډیو لوب لارې هغه مهارتون نور هم زده کړي. که څوک ډاکټر دی، ویډیو لوب کې دی طبي نور ټکنالوژي سره بلدي کې، او یا هم مثلا نور دغه سیاخون لري. خو منفي تاثیرات به دوه برخو باندې، هغه منفي تاثیرات ویشل سو، لومړی د فزیکی منفي تاثیرات ویل کې څوک سی لوبي کوي عملا کار کوي، نو دی ویډیو لوب کې خو څوک ډیر ودو ساتون لپاره دی ناس تي لدولاسو دو سترګونه کار اخلي، نو ډیر وخت دی بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتانل دل کې، نو هغه دی غي درد او ځین وخت بدن کې هغه کم فزیکی فعالیت دی لامل کې سیدی ته په ود مهاله کې ځین ستونزې پیدا کیږي. رواني تاثیرات به دی وسی خلک لټولن لري کېږي، یو ډول هغه عملی اړي کې سیدی لنور خلکو سره لري، ټولن دوستانو کورنۍ غړو سره لږه است کېږي. انزوا ته زی دغه لوب کې کوم الگوریتمونه کاری دغه دی پر روان ځوان تاثیر کوي، د دې په کرکټر په خو تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځین شان لکه جنگ او جګړه وینې تو یو لودا ډیر عادي وینې، هغه دی په عملی ځبن کې هغه ورته ډیر عادي ښکاری، یي عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملی ځبن کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو خبره چې د ویډیو لوبو ترګټو تاوانونه ډیر دي، نو بدیل لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغه وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې کوي، نو هغه کې وګورکه لوب مثلا د څه لپاره ده؟ که جنګ ده، نو خو هغه زما پر ځوان دو کرکټرو فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نور لوبې دي کوي، نو دا فکر دی چې هغه دی له کار او ځوان مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده، نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري، هغه د طبي او طبي ټکنالوژي
برخه کې مرسته کوي، یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته ناغه لوبي دی وکوري، یا غاسه دی وکي فزیکی لوبي دی وکي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکې دي کی دا گیمونه دی نه انستال وي، ځکه یو ځل کې انستال کی څوک لپاره وکي بیا سندمنه ځان دې تر اخلاص کی، نو تر ډیره پورې غانګیزه درونی ده چې څوک کولای شي د لوبونو راوګرسي کی بدل پیدا کړو، تر ډیره ادب فزیکی لوبي اړیکې ناست ولاړی مطالعه درس نیو مهارتونه زده کول کله چې د ویډیو لوبو بدل شي.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاند څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دی دا واچو شیروا باندې برابر کړه، دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د لوړې کلا یا قلعه بلند له لرغونتوب او تاریخي ارزښت څخه خبري است.
احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلعه و.
قلعه بلند یا لوړه کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ، ګل دې په مخ سپیم دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جویی ته نه کوي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د لوړې کلا لرغونتوب ته تم کیږو، بیا ارزښت چیرو د لوړې کلا له چار چاپیره اوسیدونکو سره هم غږی دلیو ملتیا مو وکړي. قدر من اوکتونکو خواهی تاسو با پا کابل که ده شهرارا ده برج پخوا که تیر شوی است او برج تا با منجده پا لوڑه خوبرانه ویجاره او لوتی لوتی کلا هم سترگی لگی دلی بی. پا ده ورانه گرده ورده لوڑه کلا که یا وقت ده شاهانو تگرتک بو. پا پخوا وقتونو که بعد ده وقت حاکمانو ده خار پا لوڑه چوکه که داسی زای جورا وچه نوری سیمی ورنه ولی دلی شی. هل تبه په کافی اندازه سپکه او درنی وسلې او بیلابیل مهمات وړل، بیا به د ضرورت پر وخت کارول. د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کابل په ښار کې دوه لوړې کلاوی جوړې شوې چې وایي د کوله پښتې پر غونډۍ او بلې امداد د شهرارا د برج په خوا کې ورغېدله. په شهرارا کې لوړه کلا نظامی کلاوه د یادې کلا دیوالونه له پخو پخسو څخه رغېدلې دي چې لوړوالی 15 متره او بر 1 متر وو. د لوړې کلا پر دیوالونه اوبه برجه او د دروازې پر سر دوه برجه د کلا او ښار د ساتنې لپاره جوړ شوي. په کابل کې د لوړې کلا د موقعیت او تاریخ پاکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې له رئیس انجینر عبدالحد عباسی څخه اورو.
قلعه بلند چې د موږ سره د قلعه سید سرور خان په نامه باندې ثبت دی، دا د ملالۍ زیژنتون غرب خواته وړه تپه ده چې د هغې تپې په سر باندې چې د تندورسازۍ د کوڅې نه ورته لاره ګرځېدلې ده دلته موقعیت لري. احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلعه وه. خپله دروازه د دې فکر کوم چې دوه پوړۍ چون په مرور د زمان سره تخریب شوی دی.
موږ په شهرارا کې لوړې تاریخي کلا ته ورغلو. هلته مو په داسې ورانو ویجاړو سترګې ولګېدې چې یو وخت د شاهانو سرپناه وه. لوړه کلا نه یوازې دا چې په کنډواله بدله شوې، بلکې د معتادینو په مرکز هم اوښتې ده. هغه شاهي کلا چې شهزادګانو ته به سپیلني پکې دودېدل، نن سبا د نشه یي توکو دودورنه پورته کېږي.
همدا اوس زما په خوا کې داسې یو ورور دی چې د قلعه بلند په خوا کې کور لري. له ده به پوښتنه وکړو چې د کلا په اکله څه راته وایي.
زه خیال محمد منګل دوهمې ډګروال ده. نو دغلته تقریبا یو څلوېښت کاله کېږي چې موږ دلته ژوند کوو.
ډېر ښه. دا راته ووایه چې د دې کلا په اکله قلای بلند چورته وای کنه چه خاطری لري
دا سابق دی ډاکټر سیم نجی په وخت کې قطعات عسکری او دا تفصیل تاسو ګوره دا مکمله په شمول دی د قلا چې دلته سربازان ژوند کاوه بیا اکاډمیک کورونه تلته جوړ شوی دی په داخل کې او دلته سربازان ژوند کاوه د قلا په وخت کې دومره صدمه نه درلودله او فعلاً څو دغه قلا تاسو ګورئ ډیر خطرناک خلک هم دغلته راځي او د قلم پړنګېدو باندې ده
د لوړې کلا چاپې خواته تقریبا لس کوره داسې جوړ شوي چې دیوالونه یې سره نښتې دي روبینا چې د خپل کور په انګړ کې ولاړه وه د لوړې کلا یا قلای بلند د ارزښت په هکله مو ورنه پوښتلې دي د نوموړي خبرې هم په مرکه کې اورو
ډېر ښه بستاني یادګار ده نو ډېر مې خوښېږي دا یو انتیک شی ده یو د چا خبره سابقه عمارونه دي بعضې فلمونه هم دلته ډکېږي د مونږ افغان فلم کله ورې راشي په دغه دیرو کې یا په دغه ساحو کې فلم ډکوي
مونږ چې ولیدل اوس د لوړې کلا خواو شاته لیدل کېږي هغه کسان چې محتاط دي
هغه شته ګل دې په مخ ګل دې په مخ سپیم دلته ډېر تاویږي او اوس پوډریان غله ډېر استفاده جویي ته نه کوي بعضې وخت دلته کورو ته ننوځي فرزن دروازه خلاصه یې ننوځي هر شی چې مخته راغله وړي یې غلا کوي یې بدون د دې نه خلکو لار نیسي په شپو کې باد اتو نهو بجو هر شی چې ورسره یې پیسې موبایل یو شی دا تراخلي وایي یې
ته خپله چې په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري پخوا دلته ډېر ښه کسان تیر شوي دي څومره خوشحاله یې داسې یو سیمه کې اوسېدل
والله زه دومره خوشحاله یم چې وزیر اکبر خان شارنو بارستان هغه بهترین هغه اپارتمانونه بلډنګونه د دغه په دغه خرابه ویلې نه ورکوم او دا مارزو لرم چې کېدای شي یو وخت کې دا خو زه خوز ګروي ناسته یم د ما شخصي کور نه دی چې دلته یو دوه کوټې ځانته جوړې کړم او دلته دایمي ژوند وکړم
په قلا کې دننه
نه دا شاوخوا کې باوس د دې چې دلته ګل دی په بخ سپیانو پولاریان زیات دي مونته د دې چې چون تاریخي یو ځای ده آثار عتیقه ده زه خو شخصا ډېره په مینه یم د ما ډېر خوښېږي ډېر ډېر او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما لاسرسی لرلی زه ورتلم په پښو کې ورته ولیدلم دا عتیقه آثار ده ډېر یو تاریخي ځای ده دغه هم لږ جوړه کي
د سیمې د اوسیدونکو په وینا مخکې د دې نظامي کلا په خوشا کې عام وګړو د کور جوړولو حق نه درلوده یوازې به نظامی لوړ رتبه کسان هلته اوسېدل سید اصغر چې لسلو کلونو را په دې خوا په یادې سیمې کې اوسېږي وایي کله چې امیر عبدالرحمن خان له خپلې کورنۍ او فرقه مشرانو سره باغ بالا ته لاړ نو له هغه وروسته عام خلک د لوړې کلا چارچاپېره میشت شول نورې خبرې یې له نوموړي څخه په مرکه کې اورو
دا برج شراره کې د عبدالرحمن خان دلته مور زندگی کوله تیلان دې تیر لوی باغ او دغه شفاخانه چې فعلا تاسو ګوره دا شفاخانه په نوم د زایشګاه احمد درامل خان جوړ کړل دا قلای بلند جوړ کړ دی کې یو فرقه جوړ کړ او د دې دروازې نه مخپور ته چې فعلا زمونږ کور دی دا کورونه د دې د فرقه مشران وو
تاسو ویل چې د قلای بلند شاوخوا فرقه مشران اوسېدل کنه نمونه راته ویلې چې څوک و
هغه وخت کې نو یو خو دغه کور دی چې موږ واغېسته په نوم د سید اکبر خان وو فرقه مشر او یو خوا سره زمونږ چې دندې سید اکبر خان سکیدم په نوم د ګل محمد خان فرقه مشرو چې اوس یې پکې نوسي او اولاده هم زندگی کوي
بله دې ته ولې قلای بلند وایي دا ډېره لوړه ده که څنګه
دا خپله ټپه ده لاندې د دې سفونه ایستل نو دا بدون د کانکریټ بدون د سیخ بدون د رینه دغه ټپه داسې ښایسته توپه دي چې خپله دا شکل ده
یعنی خپله یې شکل دی یو قلا درلود
خپله دغه ټپه کوټی دی
بله څه وخت به خراب اس وه
تر ظاهر خان تر داود خان ختم پورم دا مستحکم و کلک و طول محبات اصلا دلته ساتل کېدل همدا قلا برحال و پس د کودتای افت سور نه بیا دا قلا دلته د سوا مگر په هغه شکل اصولی نه و
اوس قلای بلند په څه ډول حالت کې ده
بیخي ویرانه شوې ده صرف د امیر حبیب الله کلکانی جسد را وړو همدلته دفن کړی دی نور پکې کوم شی نشته
ا
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو جون په شبو کې خبرونه اورم بلت یادی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمع وطن زد کوم تاریخ دیوان شمع وطن
اطلاعاتو او فرهنگ وزارت د تاریخي میراثونو د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې کار کوي خو یو شمیر ارزښتمن او لرغوني آثار او ځایونه ورنه پاتې کیږي د بیلګې په توګه په کابل کې د شهرارا لوړه کلا یادولی شو دا چې ولې لوړې کلا ته پام نه کیږي دا او د تورته پښتنې مو د اطلاعاتو او فرهنگ وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالاحد عباسی څخه کړی دی په پایل کې مور نه پښتلی چې لوړه کلا په کوم سبک جوړاوه
سب په دې د خټو یا د پخسي خلا د سی خاص معماری او غن لري خو خپل دغه کمان د دروازې دغه د سبک د عبدالرحمن خان د دوري دغه کمانونو په شکل باندې دی
رئیس موږ د کابل په شهرارا کې لوړې کلا ته ورغلو واقعا سی په ډیر بد وضعیت و کلا ورانه سوي ده خو شای ساتون کې نسته لبلې خو هغه کسان چې په نشې توک باندې روک دي دوی ناس دیالته آیا تاسو د دې تاریخي کلا په اکله خبر یاست
بلې په خو دلته د اردو یو پوسټا والته او مونږه ډاډو چې دلته دا پوسټا به دایمي او الته به تحقیقاله حفاظت وکړي ځکه دا د وزارت دفاع پورې ارتباط درلود چې نظامی ساحه و نظام په خو هم دقیقاله نظامی استفاده کیدله او مونږه بیا خبر نیو چې دوی کله وتلې دي قلعه هم داسې پریښی ده ان شاء الله مونږ به دا بندوبست وکړو چې هلته یوه پوسته افراز کړو د 0-12 دقیقې چې هغه قلعه خوندي شي او تر څو چې مونږ د هغې دپاره بودیجه پیدا کړو او ترمیم چارې تر لاس لاندې نیسو ان شاء الله چې د هغې حفاظت په هکله باندې مونږ یو تجویز نیسو
بله لوړه کلا په دومره بد حالت کې ده چې حتی مونږ دننه دې ورننوتلو جرات ونه کړ ځکه هلته داسې کسان دي چې نه باید څوک هلته ورسي څه وخت به دا اقدام وسي چې زموږ دا تاریخي میراث دا تاریخي آبدې له داسې یو لوی وحشت څخه وژغورل شي
هر زر مونږ دغه اقدام کوو او مونږ د خپل اړوند مقامات سره خبرې کوو چې دلته باید یو پوسته ایجاد شي تر څو چې دغه کم کسان چې په مواد مخدرو باندې روک دیدي او د دې خلانو استفاده کوي کیدای شي چې هلته نور غیر اخلاقي مسایل هم وي د دې جلوګیری وکړي
لوړه کلا یا قلای بلند د کابل په زړه کې ده له بلې خوا دلته پخوا شاهان اوسېدلي وه ولې تر اوسه پورې له سترګو نه چپه پاتې ده او کار نه دی ورته سوی
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په افغانستان کې ډېر زیات قلاګانې لرو چې تر دې هم لا زیات تاریخي ارزښت لري ولې متاسفانه چې موږ دومره امکانات او تخنیکي پرسونل نه لرو چې دوی ټولو ته رسیدګي وکړو موږ یوازې کابل دپاره کار نه کوو موږ ټول افغانستان تاریخي آبدات زموږ مسؤلیت دی یو آبده په کابل کې جوړو درې دېرش آبدې باید په نورو ولایاتو کې چې هماغه توازن یا انوال هغه مراد شي هلته
که په آخر کې دا راته وایي چې لوړه کلا په څوم قدم کې ده چې دا به بیا جوړېږي
زه فکر کوم چې دریم قدم کې ده نو انشاءالله کوشش کوو چې موږ دته هم پاملرنه وکړو
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ
ستاسو سره مننه
درن دوستانو په دې هیله چې تاریخي ځایونه او لرغوني څیزونه په پوره امانتداری سره وساتل شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه چارې
just استر کو بلا وقت ما جانا نہ زما ودز لکھ